صفی الله استان اگزای میزبان شماست. خوش آمدین استان.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټوټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستانیو دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاحکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همه پیغام چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشي زموږ له عالمانو سره کښېني او هڅه وکړي چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوریم. د اوروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بېرته نیولي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلناو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بېرته مونږ دا ساحه ونیوه 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سار په وینا ده وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټر سایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نتاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او ویل چې 200,000 کسان مړ شول. خو ټرمپ وویل که دا د بایدن اداره وای خی 2,000,000 امریکایان بمړ شوی وی. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختې نیوکې وشوې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکینی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او ویل په اکثرو هغو ښارونو کې چې پیښې شوي دي والیان او ښاروالان ډیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال ژان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. دغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اورلګېدو له 3 بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جټ الوتکې ایران اسکوره کړي. انقره سمدسي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشاناستی پنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سوخوی 125 الوتکې د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په مهال نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مال کیږي چې له اذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې درېمې ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د یو نوی کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا السبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزر په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړی شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه ژمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجوه د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جکپوړې سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خانه همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوحه کې خبري روانې دي خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي
کورونه مچریږي ورځې هم چمشې
نه.
او نن د سپتمبر 1 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه تفصیلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته دي.
بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جکپورو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2 ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان چنګار د ونیوی باب پر پرانیستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند د حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی، په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. دا خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو، ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کوم. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هره ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پېښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالېږلی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدلو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمه کې چې امنیتي کمربند ته نږدې دي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سوو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نسي کولی.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرېږي، ورځې هم چمشې.
دغه لا سم حالات ګرد افغانستان خو نه خو دا ولسالیان خو بيخي وز زنداش نو شختګان کر راوز چې د جنگ نه کلر پناي لري داس زيو ترزو ته نه دا غشتنه چې د سم امنيت وینځي او سم ژوندو کې نو امکانات ورکه پوسټو د چا وینه سي د چا پوسټ لاس کا سپکینه ته غشل پر خطاک یا دیش پر خطاک نو بل دا کل سر کیږي
کته حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وايي طالبان د دې ولایت اتیا سره نسمه باندې واکمن دی او د غزه پر غسیمه پوسټو بردون کوي چې د حکومت تر واکلان دي دا وازی خلق نه دی چې د جنگونو له شدت څخه اندیشمن دي د افغان پاوځ سرتیرو هم وايي په دې وروستیو کې د طالبان له خوا پر دوی بردونو په بیساره ډول زور اخیستل د نادالیا او نوی ولسوالۍ د امنیتي پوسټو یو سرتیری چې د موضوع د اساسیت لامل خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ټول په دې وروستیو جنگونو کې د دوار غړ تلفات هم ډیر سوي دي
په خوا پر طالبان وس جنگونه ډیر سوي دي پر هر پوسټو باندې بریدونه راشوه کیږي ورسانه کې بریدونه کیږي طالبان تر زونه کې اله تر په خوا پر وس خراب شوی دي طالبان استفاده زیاته غټه سلاده او تر دې لزر سلاسه ډیر استفاده دي مش خو مخبل مالات ورسره کو دی پیدا دی پیدا مالات ورسره د خو خو د تا روزونه کی مقصد او کومه ورسره مقامت ورسره کوي نه ساتره سمره کومه ناکامی نه ورسره وای تلپات دواړه طرف لکه خو د تا روزي حالت کې راځي دی تلپات شاید ډیر خو سره خو بیا پر بوسه چې کوم بریدونه کی کله کله شاید مش تلپات مخو بیا د دې تلپات ډیر دی
کته حکومت د طالبانو لورته د وښتو طرفاتو په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي خو هغه شمیره چې ازادي رادیو د تیر اونۍ د سې شنبه د ورځې نه د دې راپورټر چمتو کول راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو طرفات د پخوا په پرتله زیات سی ویلي کته هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه تایید کړي خو د پولیسو یو سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شودرو په شرط ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیر اونۍ کې د مخامخ جنگونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني هغه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهمنامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه شه هغه تلفات کښته سوی دي ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او همانګي و چې دا تر دې حده ورسېدل
کومندان ول د چې دوی د فعال د پاپ حالت کړي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوي دي خو د دقیق شمیرې درسونه په واقع ورنه کړي طالبانو هم د دې راپورټر بشپړولو پورې د خپل لور د تلفات په اړه څه نه دي ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلېرویشتم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بیلابیلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي وو او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی وو او ښه روانو په دې اړه باندې نجیب الله لوخي له خوست راپور را لګلې
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلېرویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته یو ژمن دشمن کاس وو او د صحدرزی سره به مخالفت کول پغه وخت چې د پاره کې بس صحدرزی ملګری وو هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ متاسفانه چې هغه وخت داسې لړ وخت ورسره یاري ونه کړه او دا ډېر زر ځای شول بل خو سیاست چې لرل موږ نن چې تر ټول شوی په ګوندی او په سمتی لحاظ نه ټول شوی د نجیب یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري یو ملي شخصیت وو
د ګوند یو تابع کوونکی فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دی راټول شوی بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوی دی
همدې خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوی دی چې د هغه د ځوان د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی وطن پرستی ده وطن پالنه ولسپالنه ده هغه ژوندی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د ده دغه تلینونه لمانځي او د ده فکر به پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان یووالی ته ډېر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 15 کال شپږ ویشت کاله مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی و نو نن د شهید پر منځنه کې مونږ د هغه مرک یاتل چې د سولې لپاره یې ستره قرباني ورکړې وه د هغه اتل یاد تازه کوو او د ده په یاد خپل زړونو ته تسکین ورکوو
د تلین د لمانځنې یو بل ګډونوال حاجي محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې خوښ دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه و
د وطن سره یې مینه لرله د ده قوم پتشونې اشخاص چې وو تر اوسه پورې په وطن کې نه بې لمانځل لري نه نمبرې لري او نه کوم په غصب او فساد کې لوس لري نو موږ ته په دې خوند ورکوي چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
د یادونه ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوه نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس و کسه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د ده هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په آریانا څلور لارې کې د ده له ورور شاپور احمدزي سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپله پلرنۍ هدره کې خښ شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړي د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالی لمخي زینې کړي په ښکارا د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلې دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دی. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوری او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري، کاناډا او برېټانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او برېټانیا پرون سیشن بې اعلان کړل، د پنښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کېږي او شتمنۍ کنګل کېږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړه برخمن له تشدده ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او برېټانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کېږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ملتان ولایت وامد صالحین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګي ولسوالۍ څخه خبري درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې پیټیسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله وسي دلته موږ مرتو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یو جنگي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپیکولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جت الوتکې رانسکوره کړي. انقرې د ایروان دغه ادعا نادرسته بللي. په ناګورنو قرباخ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټې واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو خره غلاستویم. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. لمړی رازو د راپور مقدمې ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدلی چې تم ترجمه ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلي او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. یا کوي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غوړي دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټوله نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپله مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې ګڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خپرو شویو مقالو یو مجموعه وه چې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسي، روسي او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوي او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له توده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د پښتو ژباړې اوسنی بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لاس ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده دلاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینا یې په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوی کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي، یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانېدلی دی. تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کړو. ولې منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه لا منظور شوې نه ده.
خاغلی مومند اوویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د په وینا په افغانستان کې د ځینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت له امله نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیر یې ان سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډېری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډېر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډېره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډېر زیات کتابونه راوژباړل شي. که له لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډېر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډېری ځوانان له هغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي.
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمېر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هېواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر درشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې ویبل خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ تاسو پیغامونه لرو د بیلابیل ولایتونو څخه مرستولې دي. پر مختلفو ستونزو باندې تاسو شکایتونه را رسېدلې، موږ به په امانت سره درته خبره کړو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت گزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی ودی خاطر نه ده پرېږدي، د کندهار څوک تیری ته نه ده پرېږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکې مزیدام پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، پر دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لار سو بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار د لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ووایي چې رایځای کې یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس سب د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام
دا زموږ پیغام دی. دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي، یو خوا ته نه شو کولی چې لار څه پر روزګان ولایت ټولې لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې وي په زور باندې وراړي، که مې طالب باندې وړي په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشره هم خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور په ښار کښې ناست دي، پر موټران لوېدلي دي، پر اکثته لار باندې پر یګو کښې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي. پر یګو مې دا واستېیګو یو لار یله سوې ده چې ورشي موټران پرم خالي کېده. ټیربوزان دي، دا غټ غټ موټران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي. هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر و دغه کسانو ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه وربل هېڅ پیغام نه. السلام
السلام علیکم، زه عبدالرازق خبره کوم. د ګیزه ولسوالۍ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه، د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړ پوړو چارواکو زموږ غږ ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې تا
طالبان ته مې دغه پیغام دی دا کندې و اتمانو شهیدان ته وګورئ دا ځپلې ولس ته وګورئ لارې مو بندې کړې دي نه د تنجې خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کندې د اتمانو خبر یاست دغه لارې دي لاکې دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینیک نه رسېږي او تر شفاخانې پورې نه رسېږي چې موږ در به در یو څوک چاته وژړو دغه زموږ پیغام دی.
مننه کوم دوستانو ستاسي یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې نور هم ستاسو خو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو.
رئیس صاحب خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې زه پښتنه وکم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو. مننه.
سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي او ډیر سخت شپې